زویلتان بحث خواهیم کرد، فراموش نکنید. تا نیم ساعت دیگر، حالا در 30 دقیقه پیش رو با اسمت ساروان در برنامه خبری حاضر باشید. خوش آمدین شما.
ډېر مننه نعیمي صاحب. 8 بجې شوې، قدر من اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د کندوز د وضعیت په اړه د افغانستان د ولسمشر او همدارس د امریکا د ولسمشر د څرګندونو او د کندوز د وروستي وضعیت په اړه راپورونه لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په کندوز کې پر یو روغتون په هوایي بمباری کې د لستنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشیني لري. د کندهار امنیه قمندان وای تیار دی چې کندوز کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیه وای په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. د هم پوره خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه په ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بمباری په نتیجه کې د لسو تنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشیني څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي. اوباما په یوه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خبره کړه ویلي، د امریکا د خلکو له لورې لاغو طبي کارکوونکو او نورو ملکیانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو د روغتون په غمجنه پیښه کې وژل سوي دي. ولسمشر اوباما همداراز ویلي چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دې پیښې په اړه چې د شنبه په سهار وسوه پوره تحقیقات پیل کړي او د دې تراژیدۍ په اړه تر دقیق قضاوت مخکې به د څېړنې نتیجو ته صبر وکړي. د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي، تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه.
موږ د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامر کوي، موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارې د کمزوري او نه همغږۍ نتیجه وبلله. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل سو. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله وسلواله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د نایاب وینا، معلم حبیب الله په سیمه کې یو بانفوذه قومي مشر و، تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 تنه دولت ضد وسلوال وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. د 215م اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 34 ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولیکوټ ولسوالۍ کې د غرز د لشکرګاه په دوراهي سیمه کې د وسلوالو د غونډېدو پر ځایونو د ملي اردو لخوا بریدونه سوي چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل سوي، 4 ژوبل سوي او 8 حلقې ماینونه کشف او شنډ کړی سوي دي. په اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې آیا په دغه عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم زیان رسېدلی او که څنګه. وسم په مکړې څو سیمې زونه ډیوالو خبرونه ته. د عراق د پلازمین بغداد په شیمیشتو سیمو کې پرون لشتر لشتر څلر وش کسان وروسته لاغې وشل سول چې ځانمرګو بریدګر هڅه وکړه یو پوسته ونیسي. دغه برید د کازیمه سیمې په عدن میدان کې پر یو پوسته سوي چې لکه بلای لشتر لشتر یو شپېته کسان ټپین سوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قومندې د مرکز ویاند ویل امنیتي ځواکونو د درو بریدکوونکو له ډلې یو تن په ډز وژلی او 2 نور په ځان پورې تړلې منفجره مواد چولې دي. د یو څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش ټله وخت ناوخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیعهګانو حملې کوي. روسیه وای په سوریه کې به خپل هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویل و چې له 4 شنبه راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارپاتولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپل هوایي حمله لا شدید کړي. دغه خبره پرون په مسکو کې خبرالام ته وکړه.
Наша разведка фиксирует, что боевики покидают контролируемые ими.
د یوې زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړی چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي د دوی په لیکو کې وارخطایي او تېښته زیاته سوې ده. شاوخوا 1600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. د کارپاتولوف په خبره روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف وشتلی دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پراختیا انتقادونه هم پارول دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوې اسرایلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بلغړی یې وژل. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی سړی د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سي، د دې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړل. دغه اسرایلي کورنۍ له یوه معبد نه د خپل کور خواته روان وه. د اسرایلو د پولیسو ویاند وویل دا وژنې یو تروریستي برید و. د فلسطین یوې سختدریځې ډلې اسلامي جهاد ویلي چې برید کوونکی د دوی غړی و. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روانې خپرونې په دوام کې د افغانستان ولسمشر په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون پر بمباری خواشینی څرګنده کړه. په دې خبرونه کې کندوز ته ځو او له خپل خبریاله د دغه ولایت وروستی حال هم درکوو. له کندوز څخه یو شمېر تللي کسان ادعا کوي چې د افغانستان پوځي الوتکې د ټپیانو پر ځای د پیسو په بدل کې عام خلک د دغه شاره باسي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان په دغه ولایت کې د برېښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کوي. خو د برېښنا رئیس وایي
مبلغ تعداد مشتنه دی را معلوم، فقط دغه څه موږ پیسې نه ټولو، چون په هغه ساحه کې موږ چندانې اختیارات واک په اصطلاح داسې نه لرو.
دا او ځینې نور راپورونه په دې خپرونه کې چې تر اتمو بجو دوام کوي وړاندې کیږي. ساعت اته بجه او دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي راډیو اوري، د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. اوس لومړی کندوز ته ځو. په د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د کندوز اوسنی وضعیت کې اوریدونکو ته توضیح کړئ چې اوس وضعیت هلته څرنګه دی.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې د عملیات روانو، هم ځمکني عملیات هم هوایي عملیات. د کندوز امنیت قومندانې وایان سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. یعنی د افغان ځواکونه جنوبي اړخ نه شمالي اړخ ته راوخته دي. یعنی شمالي اړخ کې به پخوا وسلوال طالبان او اوس تر ډېر ځای پورې افغان امنیتي ځواکونه پرمختګ کړی ده. او همدارنګه دوی ویل چې دوی له ډېر احتیاط سره کار اخلي، ځکه چې په یو شمېر لوړ پوړو ودانیو کې وسلوال طالبان پر سوي دي. له هغه ځایه په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. دا هم ویل چې یعنی په ډېر ژر به دغه ولایت وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي.
بله، تاسو ویل چې د نشته یادونه هم وکړای. مرسی لزینو شاهدانو سره په کندوز شهر کې خبرې کړې دي. هغوی وایي چې اوس د کندوز لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ټولې جنوبي سیمې تاثیر شوې دي. مرکزي برخه هم د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده، لیکن د تر پرون ماښام پورې د کندوز په داخلو سیمه کې څه ناڅه جګړه روانه وه. تاسو چې کله له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي یا له د ولایت له مقاماتو سره، هغوی څه وایي چې جګړه په یا د طالبانو مقاومت په کومه دقیقا په کومه سیمه کې دی؟
د کندوز امنیت قومندانۍ ویان سرور حسیني ویل چې اوس مهال جګړه د داخلو په سیمه کې، همدارنګه د خاکنۍ په سیمه کې، خاکنۍ نه لاندې د نوابات داخل په دغه سیمه کې، او دی خواته د منطقه د بندر خان آباد هم وخت جنگ جګړه یعنی نزې زده د بالایسار سیمه ته دالته جګړه رسیدلې ده. هغه ویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین د تښتې په حالت کې دي. خو بلې خواته د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ازادي راډیو ته ویل چې په دا 15 ورځو جګړو کې 1500 تنه ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي دي او له شپېتو زیات وژل شوي کسان چې په دوی کې ملکیان همدارنګه د طالبانو ټپیان هم شامل دي. هغه ویل چې اوس مهال په کندز کې ډاکتران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر ډاکتران وروسته له هغه چې په بې سرحده روغتون باندې بمباري وسله تښتېدلي دي او دا مهال درې تنه نرسان د زخمیانو او د ناروغانو په خدمت کې دي. دوی ویل چې د اوس مهال دغه روغتون له د دوا له کمښت سره او د اوبو له کمښت سره د ډوډۍ له کمښت سره مخامخ دي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د وروستۍ بمبارۍ له کبله بخښنه غوښتې ده. خو د جنرال جان کیمبل دفتر ویلي چې د بخښنې دغه خبر نشي تاییدولی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. خو په عین حال کې ویلي دي چې باید د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې صبر وشي. د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې مشر د وروستۍ پیښې په اړه د بېطرفانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمبارۍ له کبله خپله خواشیني څرګنده کړې ده. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي د پرون سهار په بمباری کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان سوي چې په هغو کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان کارکوونکي او ډاکټران هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان کامبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه یې غوښتې ده. خو د ناټو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کامبل له خوا له ولسمشر غنی د بخښنې غوښتلو مسله تایید نه کړه او وی ویل چې دا خبر به بیا چک کړي. افغان حکومت وایي د پیښې په باب یو هیئت ګمارلې چې څېړنه وکړي. د نورو سازمانونو او چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په کندز کې پر دغه روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل سوي چې په هغو کې 12 کسان د بې پولي ډاکټرانو د سازمان کارکوونکي 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر زید راد الحسین وویل پر یو روغتون هوایي حمله شایي یو جنگي جنایت وبلل سي. په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوی و د شتنه نور شدیدن ټپیان سوی دي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یو څرګنده سرغړونه بللې او په دې برخه کې د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان عملیاتي مشر برت ینسنس پرون له بروکسل نه رویټرز اژانس ته وویل دوی په دې باب د بې طرفه څېړنو غوښتونکي دي.
We haven't had any communication
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول سره دی. ځکه نو بیا په سرحد سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بې طرفه څېړنو د پیل غوښتونکي یو. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیري اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په سپکو او درنو وسلو سمبال تروریستان دغه روغتون ته ورغلی و. له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې. بل خو د کورونو چارو وزارت وین صدیق صدیقي ویلي چې د بمباری په وخت کې له لسو تر 15 پورې تروریستان په روغتون کې پټ و. د ویلي په برید کې ټول تروریستان وژل سوي او ځینې ډاکټران مو هم له لاسه ورکړي دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کندوز یو شمیر خلک ادعا کوي چې له ځینو پوځي الوتکو څخه د اکمالاتو او د ټپیانو د انتقالولو پر ځای د دغه ولایت د خلکو د وړلو لپاره کار اخیستل شوی دی. دغو خلکو آزادي رادیو ته وویل چې یو شمېر کسان د زیاتو پیسو په وړاندې د همدغو پوځي الوتکو په واسطه امنو سیمو ته وړل شوي دي. د دفاع وزارت چارواکي کسم د اداره دوی خو وای چې ک په دې برخه کې دقیق استاد او شواهد موجود وي نو له سرغړوونکو سره به جدي چل چلند وشي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې کندوز له څو ورځو راپه دې خوا د جګړې په لمبو کې سوځي، ازادي راډیو د افغانستان د هوایي ځواک له الوتکو څخه په دغه جګړه کې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ویل کېږي چې یو شمېر فرصت طلبه کسانو د دې پر ځای چې د جګړې له ډګره ټپي سوي سرتیري انتقال کړي او هلته اکمالات ورسوي، د زیاتو پیسو په اخیستلو سره ملکي وګړي له کندوز څخه کابل او یا نورو ولایتونو ته وړي. فرحت چې ځان د یوې دولتي ادارې کارکوونکی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د درو کسانو د راوړلو په بدل کې 15,000 سره افغانۍ ورکړي دي.
دوردو څلور ماشین الوتکې چې مواد پکې وړي وي، خو مونږ ته ویل چې څوک در باندې پوه نشي. یوې الوتکې 1500 ډالره او یوې بیا 8000 افغانۍ اخیستې او یوې هم 40,000 افغانۍ. خو شخصا ما خپل چې د اردو کس مو پیژندی، نو درې کسې د 40,000 افغانۍ په بدل کې راوستلو.
فرحت وایي د ډېرې مجبورۍ له مخې دا پیسې ورکړي، خو اوس غواړي له خپلو ملګرو سره خپل فریاد ارګ ته تر افغان چارواکو پورې ورسوي. په همدې حال کې د کندوز یو بل اوسیدونکي چې هغه هم له جګړې تښتېدلی او نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت کوي. دی وایي زموږ سره 40,000 افغانۍ فیصله کړې وه، عسکران وه. کله چې هوایي ډګر ته راغلو الوتکه ډکه سوې وه، نو موږ ته یې وویل چې په 40,000 نه کېږي، که 1500 ډالر راکوئ بیا یې مو، که نه نه مو بیایو. دا چې موږ مجبور وو او پیسې مو هم نه درلودې، یو بل کس موږ ضمانت وکړ او 1,000 ډالر مو ورکړې. دوه کسه وو، هلیکوپټر نه وه، څلور ماشین الوتکه وه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته ویل چې هوایي پوځي ترانسپورت په خپل وخت د اکمالاتو مکلفیت لري او که د کندوز د خلکو دا ادعا ثابته سي، نو دا ستر خیانت دی.
کله کله داسې هم څه سوي دي چې څوک تیارې ته نه دي پرېښودل سوي یا هغو دي نه دي انتقال سوي، شکایت کوي چې هلته پیسې اخیستل کېږي. هوایي قوتونو وظیفه دا ده چې په وخت زمان باندې اکمالات وکړه، زخمي او شهید انتقال کړه، ځکه د زخمي انتقالول د شهید انتقالول دا په مرال باندې ښه تاثیر کوي. که سوی هم دا غټه خیانت ته دا درست کار نه ده.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د کندوز د خلکو ادعا رد کړه او ویې ویل
دغه ادعا په کلکه ردومه. هر چا چې دا ادعا کړې ده که ثبوت و اسناد لري، موږ به هغو پیلوټانو یا انجینرانو یا تخنیکانو ته کلکه جزا طبق د قانون سره ورکړو.
په همدې حال کې داسې راپورونه هم شته چې د ځمکنیو ترانسپورتي شرکتونو د ټکټ بیه چې له کندوز او نورو شمالي ولایتونو څخه کابل ته راځي هم د پخوا په تناسب څو برابره زیاته سوې ده.
په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت یو استازی وایي د دې ولایت چې د کندوز له جګړې ملکیان خوندي سیمو ته ولېږدول شي، په کار ده څو ورځنی اوربند وشي. د کندوز وکیلې ډاکټرې فاطمی عزیز ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کابل کې د تحسن یو خیمه هم درولې او شعار یې دی کندوز وشغوري. میرمن عزیز وای په کندوز کې یو غمیز روانه ده، د خوړو کاختی راغلی او ملکیان په جګړو کې گیر پاتې دي. سالم محمد صالح د مرکه په پیل کې له فاطمی عزیز څخه پوښتنه کړې چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست، په کندوز کې وروستۍ وضعیت څنګه دی؟
کندوز کې وضعیت ډېر خراب ده. کندوز کې یو فاجعه ده، اوس خلک ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خلک ځوانان په سړکو پروت دي، مړینه نه شي دفرا ولې. داسې یو وضعیت خراب دی چې بېخي په ټول جهان کې زه فکر نه کوم دغسې یو وضعیت په سوریا کې، په عراق کې دغسې وضعیت زه فکر نه کوم چې شوی دي. اوس په افغانستان کې داسې په یو په کندوز کې داسې یو حالت خراب دی چې زه څه درته ووایم. دلته تیارې بمبار کوي، خلک مړه کېږي، په طالبان وژني، خلک وژني. صفاخانه کې بمبار شوی دی، هلته طالبان ځای په ځای شوی و، بمبار شو، ډاکتران مړه شو، نرسان، مریضان اور اخیسته، ټول خار کې اور بل دی. په خدای کې بلند منزلونه، ساختمانونه، دا د خلک کورونه ټول اور نیولې ده.
تاسو په کابل کې د تحسن یو خیمه درولې ده، هدف مو څه دی د دې اقدام؟
خیمه چې موږ بر پکلې ده، اوس په دې خاطر ده چې زمونږ د کندوز خلک آواز چت شي، کندوز نجات ورته. دا زمونږ شهر ده چې کندوز په اور سوځيږي، خلک د موږ آواز واوري. دا جهان دا سردوستي څه کنه، په جهان کې به سردوستي څه کنه شته. دا خلک باید زمونږ غږ واوري او توجه وکړي، او یو ورځ یا دوه ورځې دپاره اوربند شي چې دا ملکي خلک د کندوز نه ووځي. دغسې سیه وضعیت خراب ده اوبه چی پیدا و نسی ده دوده چی پیدا و نسی ده ما شمان سکه وگه تو کتو پروت ده که بیرون وزی که آلتا بمباردمان که گی که طالبان وزنی
نویل کیری چه پا کندوز که لطسو رزو راهی سه تقریبا یو هفته پا پراکی دو ده چلتا پاوزی عملیات روان دی ده گو عملیاتو آیا نتیجه ور کردی ده ده سیمو پا تصفیه که ده غرز ده امن پراوستلو که کمک کردی؟ افغان حکومت ژمنه کړې ده چې په تخار، بدخشان او نورو ولایتونو کې به د کندز له بې ځایه سو کسانو سره مرسته کیږي. تاسو چې په تماس کې له خلکو سره دغه بشري مرستې دغه بې ځایه سو کورنیو ته رسېدلې دي؟
تر اوسه د بې ځایه سو خلکو سره خو بېخي مرسته نه ده شوې. زموږ خلک چې دی د همجوار ولایتونه لکه تخار، بدخشان، بغلان بې ځایه کې هم بې ځایه سوی ده او په کابل کې هم خلک راغلي دي بې ځایه سوي دي، خو دوی ته تر اوسه کوم ځای مشخص نه دی. خلک په کانتینرو کې، په کوټو کې، په سرایو کې، دلته کې ځای په ځای سوی دی خپله. خو زه فکر کوم چې دوی ته یو مشخص ادرس یې یو ځای مشخص ورته یي چې کومکونه ورته مرسته ورسیږي.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی ډاکټره فاطمه عزیز و چې د کندوز د وضعیت په اړه یې له آزادي راډیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8:22 شوې. د هلمند ولایت شوراوی طالبان یوازې له 2 ولسوالیو څخه هر کال د برښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ټولوي. د برښنا رئیس په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د برښنا د عاید د ټولولو خبره مني خو دقیق شمیر نشي. په عین وخت کې د برښنا ریاست د ځینو دولتي او مرستندوی ادارو څخه د برښنا د مصارفو د نه تحویلیدو په خاطر شکایت کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازرې رادیو د خبريال الیاس دای راپور واوري.
د هلمند ته مساکلاو کې جکی ولسوالۍ کې وسلوال هر کال د شاوخوا 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د برښنا وایي ټولبي. د هلمند ولایت شورا غړی د جکی اوسیدونکو مجید خوند دوي کله د بازارونو او ترانسپورت اوایت تدقیق حساب وشي تر 1500 میلیون افغانۍ یادوي ډیریږي. هغه ول د برښنا او ترانسپورت د وایډ پر سر تیرونی د وسلوالو او دایښت ترمن سخت نشته هم وسو چې د دوار غړو شلتنه پکې وجل سول او دغه وایډ برته د طالبانو په لاس ورغله.
برښنا ټیکست یې شغه دغه تعید کیږي بخې کلنې عاید تقریبا 15000 لکه په پاکستاني غوته رسیدي او د ترانسپورت پیسې د شبې جمع کی خپل دکانو مالیات د جمع کی وس په وس کی چې تاسو نه خبره شي هلته دوی مې نه خوده جګړه سره وسول شي ویډیو دی ځکه که چې موږ د ایشان یو یاده یې شو د مالیات ټول دوی هم د جنجال غټ مشکل هم په دغه مالیات باندې او چې بل اخر دوی ما بین کی
د برښنا درسات ځینې سرچینې وایي د برښنا د غوایت په تیر لسو کلونو کې د برښنا درسات سره په توافق د وسلوالو لخوا ټولیږي. سرچینې وایي د دې وایدو په واسطه کې طالبان د برښنا درسات کارکونکو او د لین د غزیدلې شبکې امنیت ساتي، د برق په جوړولو کې مرسته کوي او په کستي ډول د برښنا مزینه پرې کوي. د هلمند برښنا رئیس انجنیر نصر الله کانی د وسلوالو لخوا د برښنا د مصارفو د ټولولو خبره مني خو دقیق شمیر نه لري. هغه زده ډېر ټول په دې 2 ولسوالیو کې 1.5 میگاواټ برښنا مصارف طالبان ټولوي.
دا هغه مبلغ تعداد مستند را معلوم، فقط دا هغه سمش پیسې نه ټولو چون په ساحه کې زموږ چندانی اختیارات واق په اصطلاح داسې نه لرو چې موږ دوی څخه پیسې ټولې کړو یا زموږ پر کنه باوجود چې زموږ پرسونل لرو هلته د دوی شبکې هلته موږ شبکې لرو هغه جوړو په هر وخت کې عوارض پیدا کړي یا شکیږي یا خرابیږي هغه موږ په زمان سره جوړو او ماشونه موږ ورکو ولې پیسې سره په موږ نه تاویلې نه موږ ځنیا.
د برښنا رسول ک طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دوی نه څه کولای د برښنا وایي ټول کړي نو په لشکرګاه کې هم ځینې دولتي او مرستندوی ادارې شته چې په سلګونو لکه افغاني قرضدار دي او د کلونو رئیس یې د برښنا مصارف نه دي ورکړي. انجینر نصرالله کانی زیاته کړه د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون په شمول چې 15 میلیونه افغانۍ قرضدار ده، بوس تصدي 6.8 لکه، د اجارې او نجارې فابریکه 6.8 لکه، او د لشکرګاه مرکزي زندان هم 15 میلیونه افغانۍ قرضدار دي او په تیرو 2 کلونو کې د برښنا مصارف نه دي تحویل کړي. دا به داسې حال کړي چې په لشکرګاه کې د 3.5 میګاواټه برښنا عواید د برښنا ریاست ټولوي چې د دوی په خبره د کال 80 میلیونه افغانۍ کېږي، او دا شمېره تر هغو پیسو څو چنده کمه ده چې طالبان هر کال په کچه کې او مساکله ولسوالیو کې ټولوي. د برښنا درسات چارواکي وایي چې د شمالي ولسوالیو په میلیونونو افغاني مصارف د دوی په واک کې ورکول شي، کولای شي جنونو ولسوالیو ته د لین شبکه وغځوي او د برښنا اوسنی سیستم چې زور دی په عصري او مدرن شکل جوړ کړي. محمد الیاستای د تا دی راجو هلمن.
اوس به هم لویدیز مطبوعات را واخلو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. بیا هم د طالبانو له لوري د کندوز ښار د نیولو موضوع د ډیرو لویدیزو ورځپاڼو او مطبوعاتو د بحث موضوع ده. د جرمنی دی ویلت ورسپانې په ورستی غنه کې ویلي چې د کندوز له پیښو ورسته د جرمنی حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ماموریت یو کال نور وشت شي. ورسپانې لیکي د جرمنی دفاع وزیر او نور چارواکي غواړي چې په لومړی ګام کې په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت د وشتولو په اړه پریکړه وکړي، او بیا د ناتو د دفاع وزیرانو په راتلونکو غونډه کې د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون ډیرلین وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت نه یوازې تمدید شي بلکې پیاوړی هم شي. د دې جرمني ورسپنې لیکنې سره سم د جرمني پوځیان چې په مزار شریف کې ځای پر ځای دي له مخکيني محل ویش سره سم په 2014 میلادي کال افغانستان ووسی، خو د کندوز ورستیو پیښو د جرمني نظر ور بدل کړی دی. ورسپانه کاجی کندوز د جرمنی لپاره سمبولیک اهمیت لري ځکه چې د دغه هیواد پوځیانو له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره بهرنۍ پوځي ماموریت له کندوز پیل کړ. جرمنی د افغان امنیت ځواکونو د روزنې په ماموریت کې 1,500 سرتیری لري چې وسوي په مزار شریف کې دی، ردی او پاتې په کابل کې دی. اکانومست مجلې بیا په ورستۍ غنه کې د کندوز پیشي ته په اشاره د غمجنې کالیزي په نوم په لیکنه کې ښلي د ملي یووالي د حکومت تر کالیزي یوازې یو ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی له یوې جدي ازموینې سره مخامخ شو. د کندوز پیشه له یوې خوا د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره تبلیغاتي بریا وه، او له بلې خوا د دې مجلې په باور د افغانستان د بې ثباته حکومت لپاره یو درون ټکان ګڼل کیږي. اکانومیست مجله زیاتوي که څه هم د طالبانو له لوري له نیول کېدو 3 ورځې وروسته افغان امنیتي ځواکونه د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ کندوز ته ننوتل، خو د دې پیښې په اړه لا یو شمېر پوښتنو ته ځواب نه دی موندل شوی، لکه دا پوښتنه چې یو 3 لکه کسي ښار څرنګه داسې اسانه د طالبانو لاس ته کشي ود. اکانومیست مجله لیکي اوس افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې پرمختګ ته دوام ورکوي او شای په ښار کې لاس بری وي، خو مهمه مسأله دا ده چې آیا په کندوز کې تصفیوي عملیات پرمختځي، ځکه چې ممکن طالبان د خپلو پلویانو په کورونو کې پټ وي او څه موده وروسته بیا راپورته شي او ښار ناامن کړي. مجله د افغان پوځي افسرانو په قول وایي چې په کندوز کې د حکومت په عملیاتو کې د 250 ترمنځ وسلوال مخالفان وژل شوي چې دا د ډلې ته لوی گزار دی. تاسیس مو شخلاص علي رادیو اوري. روسیه وای نه یوازې به په سوریه کې خپل هوایي حمله ته دوام ورکړي بلکې لا به شدید کړي. مسکو وای په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ګڼ مرکزونه وشتي دي. په دې موضوع سالم محمد صالح د ازري رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
روسیه وای په سوریه کې به خپل هوایي حمله زیات کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویل و چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 15 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړي دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپل هوایي حمله لا شدید کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف وشتلې دي. د روسي د لوی درستیز مرستیال د خبري پرون په مسکو کې خبري لانو ته وکړي.
наша разведка фиксирует, что боевики
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې یوه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغو روسي چارواکي وویل روسیه د خپل هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی وو او سپارښتنه ورته کړې و چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکو پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف وشتلې دي. خود سوریه د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د اتو کوچنیانو او اتو ښځو په ګډون لښته لږه 9 ملکیان وژل سوي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو او نن موضوع دا ده چې د افغانستان په شمال کې ناامنۍ ولې زیاتې شوې دي. خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو ته وسپارو، په کابل کې قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه پر ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بمباری په نتیجه کې د لسو تنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشیني څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي. د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق د خبرو پرون ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر معلم حبیب الله وژل سو. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 تنه دولت ضد وسلوال وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. د عراق د پلازمینه بغداد په شیعه مشتو سیمو کې پرون لشته لشه 4 کسان وروسته لاغې وژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یو پوسټ ونیسي. روسیا وایي په سوریه کې بخپل هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویل و چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونه په سوریه کې څه باندې شپېتال وطن کړي او د تروریستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړي. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یو اسرایلی کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی وشل او 2 نورې ټپیان کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی، همکارم اسمت سارون، به همکاری تکنیکی آصف حبیبی با شما هستیم. شمال شرق افغانستان در هفته ای که گذشت رویدادهای امنیتی خیلی ناگوار را تجربه کرد. شهر قندوز به دست مخالفین مصالح دولت افتاد. جنگ در حال حاضر در شهر قندوز ادامه دارد. برخی از ولسواری های ولایت تخار نارام گزارش شدند. همچنان در بدخشان بعض تحرکات از سوی مخالفین مصالح دولت صورت گرفته. در بغلان هم چنین تحرکات وجود داشته و در مجموع شمال شرق افغانستان و ولایت های شمالی نارام گزارش داده میشن. چه فکر میکنین علت این ناامنی ها در کجا میتونه باشه؟ در برنامه حاضر میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما شریک بسازید.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وویل 6 کال نسبت نور کلونو ته د افغانستان په شمال کې امنیتی وضعیت خراب شوی دی. علاوه په دغو ولایتونو چې جاوید نعیمی ورته اشاره وکړه، یعنی بدخشان، تخار، بغلان او کندوز، په فاریاب او جوزجان او سرپل کې هم 6 کال نښتې وشوې ناامنۍ زیاتې شوې دي. په ځانګړي ډول په شمال لویدیځ کې فاریاب وضع نسبتا خرابه ده. په دغو ولایتونو کې 6 کال ډېرې شدیدې جګړې هم وشوې. که غواړئ چې د دغو جګړو د علت په اړه خپل نظر څرګند کړئ، نو کولی شئ دا شیبه په 0993 هم 0982 5 55 تلفون را وکی هم درس د افغان بسیم د اتسو اتلس شمیری لاری اس ام اس را استولی شي بل لاره هم داده چی رادیو تکای آزادی پیاد لري لدی طریقه د سکایپ لاری هم له مشترک تماس نیولای شي رادیو تکای آزادی پیاد لري
بله شماره ها را سارون صاحب اعلان کردن باز هم امی اسپیل حرفایی را که در اسکایپ باید استفاده بکنن شنونده های ما radio.azadi میتونین برای ما در اسکایپ هم زنگ بزنین تماس بگیرین چون کیفیت صدا در اونجا هم بهتر است و همی که مصرف بالای شما نامه در اونجا از طریق تلفن شنونده های ما هستن بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم
و علیکم السلام
دغه پروگرام دی چې دا نامې ډیر سوي دي
بلې په شمال کې نامې ولې ډیر سوي دي
واکه د یلمند خبره کوم محمد نیم جلالی
بلې سب
مهرباني سب
دغه دی دغه عوامل چې دی دغه عوامل دغه دی چې په دغه کې په ولسوالۍ کې اول دوار ولسوالۍ ته توجه نه کوي حکومت ولسوالۍ چې ونیول یا هلته نامې زیاته شوه نو بره اخر کار هو دغه ته ولاړ دی چې ولایت وته ولاړ دی او بره ولایت وته ونږدې کېږي او بیا د حکومت چې په ولسوالۍ کې ولسوالۍ ونیول چې د خلکو باور بالا پر کمی پر حکومت باندې نو بار دوه مامله دغه د چبار ولایت مده کارنيږي او بل چې اڅونه حکومت واکليږي نږدې کېږي ولایت وته خپل د غټو چارواکو دغه بار دغه چې څوک یې راتېری ولایت خپل ځان وایي بابا ما ته ځغنه کوي او یا په ټیټه سوي یا په لوړه سوي خو مانا هر سړی خپل د خلاصون لپاره باره د مخالفینو سره یو لار کې ولې مخنیوی په ولسوالۍ کې نه کېږي شپږ ولایتو کې کېږي په اخر ولایتو ته کارولی
ډېره مننه سلامت اوسئ کور دې ودان کور دې ودان صحیح شو ستاسې خبرې مو واورېدې تکراروي م
سلامت
بل اورېدونکو ته روبات ورکو
بفرمایئ سیب رادیو آزادي است سلام سیب بفرمایئ بفرمایید سید بله سید
متاسفانه چه تلفونی قطع شو خیر بله اردون کتابه نوبت ترکو کنی پیغامون حمله رو مهربانی
بفرمایید سید
مهربانی
سید صحبت کنین
متاسفانه رادیو مو لوڑه کرده
بفرمایید سید لطفاً فوراً صحبت بکنین. تماس از اینا هم قطع شد. یک شنونده دیگه داریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است. از طریق اسکایپ هستن اینا. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم نصر الله احمد زیم دلوگر سخن.
مهربانی کوی احمد زیم سب.
تاسو دی شمال پر نمنه خبر باس که وی. د موږ تاسې د حکومت خلک خپل دغه امنی د امریکا غد مزدوران دي که چیرې د امریکا مزدوران نه وي
متاسفانه سکایپ مو هم قطع شو خیر بل اوریدون که لرو ځان معرفي کړئ تلفون
دارم بله بفرمایئ سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام سب مهربانی کنین
زاد کوم چې زه نه اپنه اسد نو خبر کوم
مهربانی کوئ
دغه د کندز ولایت د جنگ په اتفاق باندې ذکر کوم یو مدن ته په ولایت کې موږ د داخل د ولایت کې بازار کې دا
بله
دا د کوم خبرې چې فاطمه عزیزی په کابل کې نو ساده کوي دا بالکل حقیقت نه لري دلته نه وګاسته نه تندسته نه چورشته نه شای نشته دا خبرې ټول بی اساس دي
خیر
کومندان امنی د قندهار دا خبره کړې وی چې زه تم کندز ته ځم جنگ کوم کندز د جنگ میدان نه دی کندز بشخشی نه ده هر ځای رې چې دا جنگ نه کو که امنیت
نیوایی شی
دولتی دیونی
چی
که
نیسی
نیوایی
طالبان پایدی پریدی
دانو چه خبره
سی نه دا موضوع زموشت بحث نده ده موشت بحث موضوع داده چه ولی پا شمال که سک کال نامنی زیادی شویدی یه لطی چه ده
خو علت یې دا دی چې دلته دغه خلکو ظلمونه وکړل، اربکیان یې راوستل، د اربکیانو د خلکو کورونه لوټ کړل، د خلکو مالونه غلی وکړي. اول
شما از چی چطور ادعا میکنین ایره؟ چطور ادعا میکنین در حالی که خودتون هم در قندوز نیستین؟ در قندوز نیستین چطور ادعا میکنین ایره؟ از کجا خبر دارین شما؟
ما زه په کندوز کښې نه یم. ته دغه خبره دې کومه کړې چې دا فاطمه عزیزي د په کابل کښې کښې نه ده ټولې خبرې در واغوکړو؟ څه ځای شته دلته؟ څه چوپ شوی؟
زه صحیح مننه چې تلیفون
تشکر دیوکر. سلامت باشید. محمد روحانی از بدخشان در پیام خود نوشته کرده که اگر دولت فعلی چند ماه دیگر دوام کنه، سمت شمال نه بلکه تمام افغانستان سقوط میکنه و افزایش ها ماجرات و افزایش پیدا میکنه. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته کرده که ناامنی های اخیر در شمال افغانستان ناشی از اختلاف های اخیر میان امریکا و روسیه است، به خاطر که در کل جنگ افغانستان گفتن یک جنگ تحمیل شده است، اونجا روسیه مداخله میکنه، فکر میکنه هدفشون در سوریه است و اینجا مردم مظلوم افغانستان قربانی میدن. عبدالرازق صاحب زاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که البته پیامشون به پشتو سرون سر می روانیم.
وای پشمالی ولایتونی که جنگ ده پاکستان لخوا تحمیل شویده ترسو چه ده افغانستان زیر بنا لوتا و خراب کری.
بله و ماشالله فهیم از آرزگان در پیام خود نشته کرده که جنگ در شمال و شمال شرق افغانستان از یک سازمان و نهاد تروریستی خارج از مرزهای افغانستان گفتن رهنمایی میشه.
او ده تلفن لاری آوریدون که لروزان معرفی که آزادی را نه سکایپ لاری آوریدون که دهی مهربانی اول تاسو تا نوبت
بفرمایید. سب
علیکم.
سلام سب مهربانی.
سلامت باشی.
شالله سب خوب هستین؟ خیریت؟
سلامت باشین. بفرمایید سب.
ببخشید سب، نام سید شیرشاه هست، شما را دنگلس.
بفرمایید آقای شیرشاه.
سلام آمد میتم.
بفرمایید سب.
من صرف نظرم امی از بادر که امی جنگ آخر که یک اوج گرفت از صرف توجه کلانا رو به حساب جلب آدم بخواهیم بکنیم. او دوی میده که مشکل دیگه است که کلانه ما و شما که رست دولت گستن، اینا برای وطن دلسوزی ندارن. فکر به فکر من بخاطر اگه وطن دلسوز داشته باشن شاید یعنی پرابلم ها شاید حل شوه. در حساب ما خودم یک ماه پیش افغانستان بودم.
بله سب.
فساد در حوج خود از یعنی آدم مایوس میشه. آدم افغانستان میام واقعا آدم مایوس میشه که من وطن خود به این حالت زندگی میکنم، وقتی یک جای دیگه میام یک دیگه زندگی یعنی برادم خیلی مایوس کنه است. به این خاطر فکر میکنم که اگر درد بالا اگر کمک کاری اصلاحات بیاید فکر کنم که جنگ هم
بله
شاید
و...
کمتر شد.
بله و انگیزه و علت که شما فکر میکنین در شمال و شمال شرق افغانستان امسال جنگ ها افزایش پیدا کرده در چیست؟
بازم شما رو گفتم محترم که جنگ خود شمال افغانستان بخاطر اینه که چون از یار خوشکران شانه این باشه که در آسیای میانه اینا براون دوج نامن بسازن کشورهای دیگرم، لیکن بازم اینا توجه رفتن از یایق به کار ساده نیسته که اینا خودشان توجه بتانن براون. حتما کلانا هستن که اینا رو شاید موتره شیش از سیا شاید اینا رو ببره تا اونجا، به خاطر که خود از اینا اصلا به فکر نمیده کنم که اینا خود جان تا اونجا بدارن برسن.
تشکر شنم دیگه زیاد از شما.
لبغلان یا بدون که لرو تان معرفی که
بفرمان سب.
برد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم فاران و تمامی شنوندگان تان نیازی هستم از فاران.
بفرمان نیازی شد.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته شما بگوید که ولایات شمال شرقی و شمال غربی مانند جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان در طول 14 سال رنگ را برده و میبرد و وضع آن از قبل خراب بود. شما ببینید عوامل و دلایلی که باعث سقوط ولایت قندوز و شماری از ولسوالی های شمال گردید قرار زین است که من تای شماره به شما خلاصه میسازم. اول عدم تطبیق قانون و خلاف قانون حرکت کردن. دوم ضعف و ناتوانی رهبری و مدیریت در اجرای وظایف مقامات دولتی. سوم عدم و نداشتن یک هماهنگی سالم و به موقع از بین بردن و به موقع بین نیروهای ملکی و نظامی افغان. چهارم ضعیف بودن نیروهای امنیتی از لحاظ تنویر و تجهیزات نظامی در بخش های مختلف چون هوایی و زمینی و نرسیدن به موقع. و همچنان پنجم اختلافات ذات البینی که البته روی یک سلسله مسائل چون قدرت، اقتصاد، شهرت و نفوذ طلبی بین اقوام مختلف شمال و در کل افغانستان از جمله عاملی بود و است که باعث سقوط قندوز و شماری از ولسوالی‌های شمال گردید. اگر چنین به نظر ما شاید که اکثر شنونده‌ها با این موافقه باشند، اگر چنین عوامل فوق ادامه پیدا کند، شاید شماری از ولایات و حتی ولسوالی‌ها در آینده با سرنوشت ولایت قندوز دچار شوند. متاسفانه اگر چنین عواملی که ما به شما بیان کردم تطبیق شود، اگر روی یک برنامه و در یک چوکات گذاشته شود، ما به شما گفتن میتوانستیم که در طول 14 سال در افغانستان نامی در هیچ گوشش نمیبود، ولی متاسفانه روی همین 5-6-7 مسائل و عواملی است که خلاف اینی البته مقامات افغانستان حرکت میکنند و این میشود که باعث چنین عوامل بدبختی در شمال و جنوب و شرق و غرب میشود. تا شاید که در آینده بازم با چنین سرنوشته های بزرگ البته دچار شویم. باید که چنین چیزها بود و متاسفانه اگر یک شخص نتوانست درست عمل کند، همین کل شما در عدم تطبیق قانون و یک هماهنگی سالم میبینیم. خدا کنم.
ډیر مننه عزیز صاحب، سلامت اوسئ. د سکایپ لارې یو اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. سلام رادیو آزادی.
سلامونه، قبول کړئ د نظر محمد د دبي څخه خبرې کوم.
مهرباني کوئ.
بد امنی په دې خاطر راځي ځکه په افغانستان کې کوپر شتون لري. کوپر په هیڅ صورت
د شمال هغه کوه په افغانستان کې کفر، ولی افغانستان په کفر متهمه وي. لطفا دا خبرې مکوه، په خپل په دوبی کې ناستې چکرې وهې، او افغانان چې تر تاسو ډېر زیات شاید مسلمانان وي په کفر تور نه وي. داسې خبرې داسې دي لکه څوک چې د ادب خلاف ورزي کوي، کنه لکه څوک چې کنځلې کوي، عین له دې سره مترادف دي. آینده که چا داسې خبره کوله، موږ فورا ټلیفون قطع کوو. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوهر شاه جوهری هم د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د کرسیز صحیح څخه ستاسو سره په لایل کې یم.
مهرباني کوئ صاحب.
محترم وروڼه، د طالبانو د دولت لپاره کې تاسو امنیت او ناامنۍ په اړه خبره ده. خبره زموږ په شخصي نظر انداده شي، طالبانو دا حکومت غواړه او په خاطر دغه یعنی تحصیل مخکې د طالبانو د زاړه تحریک ته وګوري، هغه په داسې طریقه و چې د شمال یې هم نه نیوه کېدی. دا پروګرام داسې اوښتی دی چې زما په نظر چې د شمالي ولایتو سقوط به راځي، وروسته به بیا د پښتنو ولایتو سقوط کېږي.
صحیح، یعنی تاسو وایئ چې د طالبانو پروګرام بدل شوی دی. صحیح شو، مننه. نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه سروان سیتا تا ستا همکارانو تا ټولو اوریدونکو ته صدارې زازیم دي پکیا.
مهرباني کوئ زازی صاحب.
اول خو د ټولو نه مخکې دې ورور ته ووایم چې مسلمان یو، ځکه په موږ باندې دا جنګ تپل شوی دی. که مسلمان نه وای، واقعي کې مسلمان نه وای، نو موږ به هم د نورو ملکو غوندې لکه د سعودي غوندې د افغانستان ارامه ناستو. تاسو که نامې ته مسلمان وای لکه د دوی چلته ناستې، نو موږ به هم اوس دې غوندې ارامه نه به داعش وتلو، نه به امریکا وتلو، نه بله. دویمه خبره دا ده چې دا زمونږ ناسالمه اداره، ناسالم حکومت، ناسالم مشران دي. یعنی جنگ بیا په کندوز کې او په بل ځای کې، دوی په خپل منځ کې په یو چوکۍ سره نه جوړېږي. یو شي چې اول نه تاداو غلط وي، نو تر اخره پورې هغه کوري ته هغه یو منزل وي، هغه تر پای ته نه رسېږي، یو نه یو ورځ راچپه کېږي. نو دوی خپله ناسالمه اداره ده په خپل منځ کې سره جوړېږي نه، نو دغه شخړې به رامنځته کېږي. که دوی پرې پاک شي او موټی شي، نو حکومت هم پرمختګ کوي، عمل هم پرمختګ کوي. نو دا د دوی خپله غلطي ده چې تاسو وګورئ، زموږ نه ښه پوهېږي چې هر یو غوایان دی، که هغه دی ځان یې تاسو غوندې نه جوړ کړی. بس دونه هلته کوشته شول، دلته کوشته شول، ګران کوشته شول، او شول. نو دا ولې مړې شي؟ موږ دا وایو چې دا ولې مړې شي؟ تاسو د واقعې په لاس در کړی دی، قومندان دی، که رئیس جمهور دی، که اجرایه رئیس دی. بس دوی به دلته پرېږدي چې په هغه کې خاص خبر ورکړي ریډیو کې یا په تلویزیون کې چې دونه په کندوز کې هم مړه شول، دومره پولیس مړه شول، دونه طالبان مړه شول. دوی هم ځانونه خبرې اعلان جوړ کړي دي. تاسو خو خیر، تاسو خو یعنی
کار دی. صحیح ده، مننه. سلامت
باشه. تشکر، سلامت باشه. صاحب مهربانی، عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که در تمام افغانستان نارامی ها افزایش پیدا کرده و مردم از دولت خوشنودی ندارند. و هادی از ایرات نوشته کرده که اختلاف رهبران حکومت وحدت ملی باعث افزایش ناامنی ها شده.
او غلام سرور بیا لیکلی دی چه په شمال کې ځکه ناامنی زیاته شویده چې حکومت په وروستیو کلونو کې فکر کاوه چې په شمال کې امن او امان دی او د طالبانو زور نه رسیږي، نو زیات امنیتي چارو ته زیاته پاملرنه نه کوله. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب.
مهربانی کوی
قندوز چوخی بمبوری شده؟
تاسو خیر دل موضوع په باره کې خبري وکړئ، تاسو راپور مره کوي لطفا. زموږ موضوع دا ده چې ولې د افغانستان په شمال کې ناامنی زیاتې شوې دي سږ کال. ډېر زیاته مننه، متاسفانه چې ستاسو آواز هم ډېر واضح نه و. خدای دې وکړي چې اوریدونکي ستاسو په خبرو پوه شوي وي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي او هیله لرو چې یوازې او یوازې د موضوع په ارتباط خبرې وکړي.
بفرمایئ صاحب، مهرباني کوئ.
بله مهرباني کوئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
دا هلمند ولایت آزادیت ولسوالۍ نه وفا خبرې کوم.
مهرباني کوئ وفا صاحب.
زما په نظر کښې دا چې دا پلان اوس ترتیب شوی له طالبانو دی، دا د طالبانو یو حکومت نه دی، دا بلکې د طالبانو سره نور حکومت نه هم لاس شوي دي. د ډېرو کم رقم ځایو سره طالبانو سره مرستې کېږي، او دا د هر خوا ته دا پلان دی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي. دا د بلې خوا ته هم دا پلان شوی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي، بیا به جنوبي ولایتونه دا خپل سکوت کوي.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، ازادي راډیو ده.
بفرمایئ صاحب. مهربانی کنین صاحب.
مهربانی.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم از طریق رادیو شما به تمام شنونده ها، خوش به خود شما به همکارای تکنیکی تان.
تشکر صاحب.
ما اول خو یک سلام میکنم برای مو شنونده که از دبی زنگ میزنه و چکر میزنه و خودش دیگه ملت فقیر افغانستان میکوده. بله. اون نامیه که در ولایت شمال است، طرف شمال که روان است، برادر عزیز، تمام ملت افغانستان را آگاه است، تمام خود شما، تمام رئیس جمهور، تمام اینا، تمام حقایق به اینا معلوم است.
بله سر.
که این تو نفری آن است در جای ما که یک بچهش در دولت است، دیگه بچهش در طالب است. اگر دولت دولت حقیقی باشه،
بله سر.
وقتی که زمانی که بچه از او در طالب بود، این برادر از دولت است. او را سر از او تصمیم جدی میکنه که خواهد تو که در دولت هستی، برادر دیگه در طالب چی میکنه؟ قطر که فران در ولایت خود ما، در ولایت خود ما دولت خود این قدر است که بچه منی آدم در طالب است. اگر تو قدر امرا بیار یا یک وریفه امرا بیار، تو دو روز بندی بکن، دو روز سر از سجو بکن، اگر دوباره طالب در سر شمال اگر پیدا شد، بیاین تمام ملت افغانستان روی ما مردم سیاه بکنند، چون دولت دایی راست بسیار ملامر است. زمانی که آقای دوستم، جنرال دوستم بسیار جهان سفات میکرد، ملت فاریا بک تصفیه کرد، تصمیم داشت که در ولایت تخار دایی، در ولایت کندوز دایی. زمانی که برنامه ریزی کردن، دوستم هست، جنرال دوستم از ولایت کندوز تصمیم داشت شریف کردن، گفتن که میای تو تالی نرو. اگر همون زمان میامد، زمانی که سر ولسوالی خانآباد جنگ بود، اگر همون زمان تصمیم جدی میگرفتن، ایشان ولایت کندوز شکست میکردن، به این قدر دربدری و قدر چیزی قدر مال مردم دور نمیشد، چون دولت دایره بسیار ملامت است. دیگه از دولت خود خواهش میکنم اینی یک عکس العمل شد، اینی درشان از تجربه شد،
زمانی که نمی تصویبه را که بسون معلوم شد خیر ولایت دولت افغانستان سمت شمال بسیار قربانی ها در اراده دارید ولیکن این بار دولت از دولت خود خواهش میکنم زمانی که معلومات داره میفهمه که نمی این بچه فلانی آدم دولت است قدر جدی بگیره قدر را بیاره
تشکر سپاس شما
مننه سلامت اوسئ او سم زموږ یو اوریدونکی چې کله ناکله له الماتی څخه ټلیفون کوي مهرباني کوئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني سر
ډیر بخښنه سره دوګانو چې تاسو یوازې د کندوز موضوع
نه د کندوز نه د تمام شمال ولې سشکل د افغانستان په شمال کې نامنی زیاته شوې ده دا موضوع داده اچین هم مش پرون په اچین باندې خبرې کړې دي نن موضوع داده چې ولې شمال ته نامنی غزیدلې ده کم فکری په ورستوي 14 کلونو کې یوازې په جنوب او ختیس کې جنگ او شمالي ولایتونه امن ول په تر ډیره حد پورې سشکل ولې دا نامنی شمال ته هم غزیدلې ده
نو زه پوښتم زما نظر یو زه نظر ورکوم که تاسو اجازه را ترکوي زه خپل نظر تاسو ته تقدیم
نو خو د خبرونه ستاسو ده
دا د امریکایانو د غرب د سروي چې دا موضوع باید نصري منځنۍ اسیا ته ورسي او موږ آسی پکې سوځو کندوز خلک سوځي موږ سوځو ټول موږ سوځو د دې هدف بل څه ده جګړه اصلا د پوتین او د حکومت سره ده
بس صحیح دره تاسو خپل نظر څرګند کو او چا مو مخ مون نه ولا او دی څوک مخ نه سي مهرباني کوي بل اوریدونکو هم لرو ازادي رادیو
به فرمانسه
السلام علیکم تو خې هم د زابل ولایت تاسو ته تماس
مهرباني کوي تو خې صاحب
شمال د نامنی په حق له خبر لنګل نه دي دا کوم ریو لري بیان مو خو د نورو د دین په وخت کې سي او نو دا دی لوی سبا دی دا د سپېڅلي وطن کې کله عملیات کیږي خلک زور ور کوي د پولیسو او د محلي قومندانانو دا حکومت او قانون چې خپل عملیات سره نه رسي خلک زوروي هغه خلک چې خلاص وي زه بیا هغه کول کیږم او هر کیږم نو بیا باید چې سم دا ترتیب باندې سم چې د جنگ نه خلاصېږم نو یو سبا دی دا بل د دې حکومت د کڅنګ چې مخ ته اوریدونکو وویل تر منځ به چې پاکي دا ټول د رپوش او چاندې پیسې خوند ورکړي دا بل سبب ده او بل سبب دا ده چې اکثر حکومتونه د ولسوالۍ دغه د منځ دې ولسوالۍ کې شانونه سي هغه بیا بل ولسوالۍ په ونه چې بلدي سلاوي طالبانو کې دا کړي په ولایت کې څونی دا سلاوي پر مخ کې دي د اخر د دې حکومت د سقوط عمل کیږي عمل کیږي موږ پر دې ویرو چې دا ما په سقوط وکړي موږ چې دا علایم او قرائن وینو چې دا خیانت دي شتونه د حکومت بقا نه لري که څه هم دی وویل په خوا او شعران وویل دا حکومت بقا نه لري خو هغه امریکایان وویل وایي د ملي اردو دونه پوځ د ملي پولیس دونه د دې کولای شي افغانان په خپل منځ کې سره غار کړو ټولې په لمرو کړو نو دا ستر امریکا دا چې دا خلک دي دا بس خمیني وویل چې شیطاني بزرګ جهان دا مسلمانان سره زوري د امریکا ټول مسلمانانو دښمن ده تاسو د نورو د خیوانو رینه
سلامت باشید تو خیلی صاحب
سلامت باشین صاحب یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم وقت نشر خبرها هم فرامیز با فرمان صاحب رادیو آزادی است
در سکایپ لاری را سرده مهربانی
مهربانی صاحب شنونده عزیز بفرمایید تماس شما وصل است تماس از اینا قطع شده یک شنونده ما سنا سعداد از میدان وردک در پایام خود نوشته کرده که جنرال دوستان کجا هست و باید به قندوز بره بخاطر عملیات محمد عادل حقیار ایماق از محل نامعلوم نوشته کرده که ناامنی شمال نبود والی و ضعف رهبری بود شما محمد از اندراب در پایام خود نوشته کرده ناامنی های شمال خصوصا ولایت قندوز نتیجه عقده گشایی های سیاسیون افغانستان خاصتا دو رهبر بوده یک شنونده دیگر ما زهیر نوشته کرده که ناامنی ها البته گفتن از ضعف حکومت است و تا حالا که وزیر دفاع تعیین نشده از این خاطر ناامنی بیشتر شده و یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس در پیام خود نوشته کرده که البته اینا پیامشان هم پیام تکراری است که گفتن تمام مردم از دولت دل خوش ندارن، به میخاطر نامنی ها افزایش پیدا کردن.
بله، او ده اوریدون کله پروای چې د خبرونه تر نه نیمو بجو پر دوام کوي، هر یک شمه د خبرونه وی یعنی میکروفون ستاسو یو موضوع ټاکو، په دې موضوع باندې ستاسو نظر غواړو. لټولو اوریدونکو مننه چې تر دې حد به وخت پر نظرونه څرګند کړی دي، او بیا هم هیله لرو چې له خبرونو وروسته به ټلیفون راو کې او د موضوع په ارتباط ما نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې د 0993235440 بیا هم 0923255550 د افغان بیسیم 0913 شمیره هم په یاد لري.
بله، میتونین بر ما پیام بفرستین. البته چیزی که بعض از شنونده های ما نوشتن، امیر محمد از بغلان ولسوالی دوشی نوشته کرده که از یک خرد ضابط و سرباز گرفته تا رئیس جمهور اما خیانت میکنن و گفتن تنها گفتن سربازا، البته پیامشان خیلی پراگنده هست، نوشتن تنها سربازان خدمت صادقانه میکنن و بالاخره افغانستان جور خواهد شد. شنونده دیگر ما خدایداد امیری از ولسوالی برکه بغلان هم نوشته کردن که جنگ در شمال افغانستان جنگ اسلامگرایان ضد دموکراسی است. تشکر میکنیم از تمام